د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د راروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په 30 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فری کمپاین د پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایی کارکونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایی مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همدا راز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې یې د پوځ د یوې قول اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2.5 ساعته مهلت ورکړ څو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکېل و ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمېر قضیو کې تورن دی د 3 شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشې شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 وړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستانی طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافې کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافې ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي، که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسې ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي وو هغه څه مو نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی، خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. ټولې هیلې او آرزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه د پخدای کې تر اوسه هم لري.
د پاکستان د کرکیچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو او د خبرونې په 2 نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وی کڅ هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبت نمونو شمیر کم شوی خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزان دا مثبت پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په دریشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیې کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. دبليو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55 په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویشي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا غیو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډیره مهمه ده او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډیر رول ولري. دا دا غو د زنګړتیا او دا غو د اختلافات او د مثلا دغه ټول سبا شي یو امام به خبر کی دا امام دې راولار شي دا طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته کوم کار له جوړ سره ولار شي یا دا شو کې دا کلی مشران شي دي دا غو سره دې یو ملاقات وکي او د پولیو په اړه دې معلومات ای پر دې ډاکټر هغه ته وړاندې کی دا غو سره دې ملا صاحب پر هغه باندې تاکید وکي چې وو دا د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلافات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادت او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چورکي وای خدای نه خواسته دا زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دی یو بل کوم فکر لري منفي فکر لري.
بله ډاکټر صاحب بله ډاکټر صاحب کوم اقدامات او ترتیا د چي دي ناروغي هغه کچا صفر تر حرکت شي
ډیر اسانه ده. ډیر اسانه لار ده په ولایتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دنا یو په داخلو کې دي د علماء سره په تماس کې دغه ټولو شلاره ده چې هغه ته لکه اول ورچ ماته استو ول چې دی کولای شي دا وسره په جریان کې سي او د پولیو د پاره باندې او د امدارنګ د وکسین پاره باندې ټول خبري ورته روانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر شي.
ښه او فکر کوي تر سره شوی اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی. که څه هم یو څه کار به سوی خو ما تاسو ته ویل چې موږ هغه څه چې بچ کړی هغه سیمونه دي کړی صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تیر وختونو کې دا و چې نامنی و مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات په رادیو د لارې د تلویزیون د لارې به راتمن سوی خو هغه سیمې مثلا نام نوی په هغه کې خو متاسفانه هیڅ کار نه دي سوی هغه ته خو حتی د واکسین نور واکسین خو د پولیو واکسین خو پریږده نور ادي واکسینونه به چې د 5 کلنۍ پورې اوسي هغه بیخي نه دي سوی. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کار چې سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
د روغتیایي پروګرامونو کارپوه فضل محمد پانیزای و چې د پولیو د ناروغي د لمینځوړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د خوونځیو یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې 2 میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولای زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلرونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستای.
د کابل ښار د خوانځي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د خوانځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د خوانځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
2 میاشتې کېږي چې خوانځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل خوانځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
2 میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم موږ ته دولت کتاب نن نه درکلی ډیر ستونزې سره مخامخ یو درس نشوي لای او کتابونه نه درکلی اته نور کاڅه درس وایي زه ډیر خفه کیږم پلان مې
موټاج ده. نشهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست د ازادي رادیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو به خیز ضعیف ده. یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړ ورته یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخلای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن دی وروره شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه وځم خو هغه ته مواخست نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې ماشومان ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي، خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. انتونیو ګوتیرش بیگانه وخته په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې خیاطۍ ته مخه کړې ده. پنځه ویشت کلنه حسید وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. آغلی حسید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او آرزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا آرزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقې خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقونو تر پخو لاندې شوې دي. حسید داسې مهال د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خج ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقونو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د خزو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې په پا پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه بندې شوې چې پرون اوازې پکې خپرې شوې چې ګنې یو شمېر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي. د پاکستان د پوځ ویان دا اوازې رد کړي او ویلي دي چې پوځیان متحد دي، خو د پاکستان دښمنان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اختلافونو د راوستو هڅې کوي. د ده په وینا دا هڅې به بریالۍ نه شي. احمد شیبر د موضوع جزئیات اوروي.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوي دي. پرون په ماقت ډول د پانی ورسره تر دی فعال شوه چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندیشنه څرګند کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د پانی د سمدستي بیرته فعال کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی وو چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلو چې لسیشن بیره په دې خو په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیون زیان اوښته دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ خوړی چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوځ ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوځ د ویشلو هڅې کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشرۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند سنگپل سیمه کې د یو موټر د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه 15 تنو ته مرګ جوړ لاوخته. د سیمه اوسیدونکو او چارواکي د موټر د اوختو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولی. د پتیرو نږدې دوه میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوختو دریمه پیخه ده چې خلکو ته مرګ جوړ لپکې اوړي. د ازادۍ رادیو خبريال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ د غوی په درویشتم ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې سورلۍ او تمرګ شو بلا وخته ده
چې سنگ پل نه مساحه په مغزه کې یو موټر چپ شو دی. دغه پوجه باندې یو تن ولسی وګړې په شهادت رسیدره او څلور کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیښې رامستکی د سرک د خرابوالي او همدارنګه د ورونو سرک د تنګوالي پوجه باندې چې معمولی هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډېر خطا شي هغه په اساس باندې دغه پیخره مستکی
د حق بیان په خبره چې ټپین روغتون تر سبل شوی او ډاکټرانو روغتي حالات له خطر وتل خو دلې دي. یو ځای اوسیدونکي فضل حق احمدی راته وویل د تیر ماخام پیخه کې شاوخوا ته او تنو ته مرګ جوړ لر رسیدلې ده.
تیر شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل پونوم دی چپا شوی دی. دو کسب کې شهیدان لرو شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر چپا شو او الدم شهیدان او زخمیان وبګي. دو هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شو چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان.
خلک وای سره کونی له پوخا کندو کپره او تنګو خو ورستیو بارانونو او سیلابونو لټګ وستلی او نږدې وخت کې د موټر چپا کې دوه د درې مپی خدچی ولسون ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوړي. نصیر الله جلال
د غلار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. د دریم په خدچ نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپا کېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کېږي. لارې جوړې نشي شاید دا کچ نور هم جوړ شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول له سرکونو بې برخې دي او کومو ځایونو ته چې خلکو په خپلو مټو او یا هم د ملي پیوستون له لارې سرکونه وستلي هغه هم معیاري نه دي. ټول کندو کپر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوې سبک سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه یې انزوروي. هغه له عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه افت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. ذکر در هرات پواندون در کل هنرونو در پوانزی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. د افت بخبره و رسل زدکلو حقی دو کانوار به نوم یو سب بجور کرده چه پخوانه میناتوری لوسنی گرافیکی انزورون سره یوزه کرده. افت ازادی راژیو تا وویل چه کانوار سب که در لرغونو کلاغانو کارندوی ده.
هدف ما از خلق گونه آثار بر علاوه تق.
د دغه ډول آثار له جوړولو څخه مې هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې آثارو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوي او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
د خدای او آسمانونه، آرزو، سول او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثارو څخه دي چې افت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. افت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا اثاره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست. سیمرغ‌وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وای خپل اثر ته اروان شیر او یا نظر هم لیکي او د خپل اثر ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نوشتم.
په ټولو اثارو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅ کله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي.
افت وایي د خپلو اثارو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي انګیزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی دخپل هیواد دنجونو لپاره یو کوچنی الگو یا انگیزه وسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لدیر و بندیزونو سره مخدی، ده هاگوی لپاره یو پیغام وسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند وکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره دخپلو حتو او زیار لکبله تر دی زیر سیدلی او نه وزیده چم لاتری ندرلود، بلکه تلی پلاره که ده خندونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زپتوره تاریخ وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس د موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته. زه دا خبره کوم، موسسې راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، نو هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکی ښه ته ښه کنه، نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو وابسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نومینه وټله هغه فراد د ولایت ګلستان د ولسوالۍ او د روباشف اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصا د فراد د والی څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی ده، اما